بینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
د سپینی خبری یا روک و راست خبرونه دی رو قدرمون اوریدون کو درنو لیدون کو ستلی مشید پدې هیله چې جوړ او سفوکاله اوسې پر روانه خبرونه کوم زنه شباشنا او زما قدرمن همکار عبدالواجد عادل قربانی درنو اوریدونکو د تل په څیر په مهمه مسایلو بیا هم د قدرمنو ملمنو نظر اخلو په افغانستان کې د یو نامه شویل دي چې د نجونو په زده کړو بندیز د طالبانو د حکومتداري د سیستم یو برخه ګرځیدلې ده. طالبانو خو په خزو محدودیتونه د خپل حکومت ولې د سیستم برخه ګرځولې خو سره لدی چې په افغان جنو او خزو محدودیت طالبانو د خپل حکومت یو برخه ګرځولې، آیا افغانان یعنی افغان خزه دغه محدودیت هم خپل د ژوند برخه ګرځي کنه؟ نړۍ په دې برخه کې څه وی او څه خبرګونونه به ولري؟ البته وضعیت ته پکتو.
بله، شنوندگان عزیز به برنامه خوش آمدین. در برنامه امشب ما روی وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان و گفتار رئیس یوناما را در این ارتباط و آینده این و پالیسی بر حیات زنان صحبت میکنیم.
بله، قدر من ملمانه چه در پاخبروانه که باز من پختن زواب کی
بله.
حقوق بوها مریم زرمتی او هم دارنگ راهله کاویر د بشری حقوقو فعال بر سره پخپرونه کې دوه خويند به ورسته خپرونه کې په بحث پایلو کې او پښتنه به جواب کې. خو اول به د سیمې او نړۍ خبرونه تاسو سره په ګډه وو.
توجه شما را به خبري ساعت میګد بفر.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه د دې سات خبرونه اورئ. زه سید سلیمان آشنا یم. د طالبانو حکومت د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې افغانستان په پاکستان کې دننه د امن د ټینګولو مسولیت نه لري او پاکستان باید خپل کورنی مسائل په خپل حل کړي. د پاکستان صدر اعظم انار الله کاکړ په تازه څرګندونو کې ویلي د کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي په پاکستان کې ترګریز بریدونه 65% زیات شوي دي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم د څرګندونو په جواب کې د طالبانو حکومت وی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا اوتنبایو یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان جنو او ښځو باندې د شپږم ټولګي پورته زده کړو په بندیز اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما مشري د چهارشنبې په ورځ چې د نومبر 8 او د عقرب د میاشتې 18 نیټه وه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان یا OIC لخوا د خزی په اسلامي ټولنه کې تر عنوان لاندې یو جوړ شوی کانفرنس کې د افغان خزو پر زده کړو او کار خبري وکړلې. د دې خبر تفصيل د نوشابه آشنا په غک کې اوري.
میرمن اتنبای وویل د طالبانو د حکومت د خو بندیزونو په ټولنیز اقتصادي فرهنګي او سیاسي برخو کې هم د افغان میرمنو لاسرسي محدود کړی دی. میرمن اتنبای وویل په خزو او نجونو باندې دغه محدودیتونه هغوی د شپږم ټولګي نه پورته ټولګیو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې لزده کړو منع کوي او د ژوند په نورو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي برخو کې د هغوی لاسرسي محدودي. د یوناما مشر په دې باندې خواشینی ښودلې چې اوس په نجونو او ښځو باندې د طالبانو د محدودیتونه د هغوی د حکومتداري د سیستم یوه برخه ګرځېدلې ده. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې هر میاشت 60 کسان مري یا معلولیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په خپل تازه سروې کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یو له ککړو هیوادونو دی چې زیات چاودیدونکي توکي پکې دي او هر میاشت تر 60 زیات خلک چې اکثریت یې ماشومان دي مري یا معلولیږي. د یاد سروې له مخې د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه دوه په درې برخو کې چاوتیدونکو توکي شته. په هند کې د کرکټ نړیوال جام د 19 سیالیو وروسته د هند، جنوبی افریقا او آسترالیا ټیمونه سیمی فائنل یا نیمه پای لوبو ته رسیدلې دي، او د نیوزیلند، پاکستان او افغانستان ټیمونه لا هم د همدې جام نیمه سیالیو ته د رسیدو په تمه دي. د ای سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا په خپور شوي جدول کې اوس وخت هند 14 او جنوبی افریقا او آسترالیا 12 پوینټونه یا نمرې لري او درې واړه سیمی فائنل ته وتلې دي. د سیمی فائنل نمخ کې شپږ نورې لوبې هم پاتې دي چې تر ټولو مهمې لوبې د نیوزیلند، پاکستان او افغانستان دي، ځکه له دې درې ټیمونو به یو یې سیمی فائنل ته وځي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پنځشنبې په ورځ چې د عقرب 13 وه خبرداری ورکو چې د شمالي کوریا او روسیې ترمن نظامی اړیکې مخ په پراخېدو او خطرناک دي، او پر چین یې غږ وکړو چې د پینګ یانګ مخنیوی وکړي. د دې خبر نور تفصیل زما د همکار په غږ کې اوري.
امریکا، جنوبی کوریا او جاپان په وروستۍ اونیو کې په مقرر ډول پر شمالي کوریا نیوکه کړې چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کړې، او جنوبی کوریا ویلي چې د شمالي کوریا حکومت د وسلو او مهماتو په بدل کې له روسیې فضايي ټکنالوژي ترلاسه کوي. بلینکن په جاپان کې د جیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ د جنوبی کوریا مرکز سیول کې وو، او په یو خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا او جنوبی کوریا د روسیې سره د شمالي کوریا د مخ پر ودې او خطرناکو نظامی همکاریو په اړه ژورې اندېښنې شریکوي. روسیه او شمالي کوریا د یو بل تاریخي متحدین بلل کیږي. روسیا پر اوکران د یرغل او شمالي کوریا د خپلو توغندیو او اټومي وسلو د پروګرامونو لکبله تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي.
په امریکا کې د جمهوری ریاست دپاره د محافظه کار یا جمهوری غوښتونکو نماندانو دریمه مناظره د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې وشوه، خو د مخکنیو مناظرو د ګډونوالو شمیر پکې کم و. د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو ترمن دریمه مناظره پر ان بی سی ټلویزیون خپره شوه، او تر ډیره په بهرنۍ تګلارې متمرکز وه. کاندیدانو د اسرائیل او حماس ترمن د روانې جګړې کې د اسرائیل پلوی وکړه، خو د اوکرين د جګړې د تمویل په اړه یو څه اختلافات درلودل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو په غونډه کې ګډونوالو ته د انرژي د زیرمو او پانګونو په برخه کې د ایکو سازمان د ونډې په ارزښت ټینګار کړی دی. اردوان ویل ځواک او قوت په یووالي کې دی. د ایکو سازمان د غونډه په داسې حال کې شوې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین قزاقستان ته تللی چې په اوکراین باندې د روسیې د برید نه وروسته د سیمې د بیلابیلو هیوادونو همکاري جلب کړي. دا د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کورم ودان چې او سلام وکړه. اوس هم قدرمن میلمانه موږ سره په لاین کې دي، ځان به مطمئنه کو چې دوی موږ سره دي. مریم جان ستړي مشي سما غاړه کورم ودان میرمن کاویر تاسو زما غاوري په خیر اخلي خبرونه ته.
سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. بله، صدای شما رو
میشنوم. از سب کساسی جزه یه وار با دوار و ملمانو تا هم دقیقا موضوع چه اوس بلین که دی بور سر شریکه کن. سمنده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتنبای وا یو ځل بیا د طالبانو لخوا په افغان جنو او خو باندې لشپګم ټولګي پورته زده کړو په بندیز اندېښنه خوده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما مشر د چهارشنبه پورې د نومبر په 8 د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي همکاري د سازمان د خزه په اسلامي ټولنه کې تر انوان لاندې یو جوړ شوی کانفرنس کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د غبندیزونو په ټولنیز، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخو کې هم د افغان مرمنو لاسرسي محدود کړي، او طالبانو په خزه باندې محدودیت د خپل حکومت د پالیسۍ یو برخه ګرځولې ده.
بلې شنوندگان عزیز، تبریک شنیدین. حال سوال اول از خانم راهلا کاویر میپرسیم که به نظر شما این نگرانی خانم روزا اوتنبایوا تا کدام اندازه البته قابل نگرانی عمومی شده میتونه، این نگرانی تا کدام حد بر زندگی زنان افغان تاثیر خواهد داشت؟
تشکر بسیار زیاد. من البته راحله کویر هستم. این یک نگرانی را که نماینده یونما آتن با ایوا اظهار کرده در مورد زنان افغانستان یک نگرانی بسیار جدی است، به سببی که زنان افغانستان نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدن و ولی متاسفانه امروز از ابتدایی ترین حقوقشان منع شدن و از ابتدایی ترین حقوقی که آموزش است، داشتن یک شغل یا وظیفه است و حتی گشت و گذار بدون محرم شرعی است، اینا ممنوع شدن. بنان تاثیرگذاری از این بر آینده دختران و زنان افغانستان به صورت خاص و به صورت کل در جامعه افغانستان یک آینده بسیار متاسفانه تاریک است که از این بابت نگرانی جدی وجود داره. به خاطر دیگه یکی که ما ارزش و اهمیت آموزش می‌بینیم که آموزش به حیث یک وسیله بسیار عمده و اساسی در محور انکشاف بشری قرار دارد. بدون آموزش استعداد انسان ها و ظرفیت انسان ها و ارزش هایی را که انسان باید در او مقام برسه متاسفانه که نمیتونه که به دست بیاره. آموزش است که انسان میتونه که در یک جایگاه مناسب قرار بده که بتونه امو ظرفیت و استعدادهای انسانی که داره او را برای رشد و عموم رفاه خود، خانواده خود، محیط خود، جامعه خود و بالاخره جهان بشریت استفاده بکنند. و از طرف دیگه مسئله زنان است که وقتی که زن نصف نفوس جامعه افغانستان است و اینا نتونند که حق آموزش و حق کار داشته باشند، پس جامعه افغانستان فلج است. این البته یک تعبیر بسیار چی یک مثال است، مثل یک ضرب المثل بود بسیار از سابق موجود داشت که نمیفهم دقیقا که کوت از کی است، اما ای که میفهم جامعه انسانی مثل یک پرنده است که یک بال زن است یک بال شمرد است. بنان وقتی که یک بال زن است و او بال مجروب باشه مالدار پرنده پرواز نمیتنه. بنان رفاه و آسایش جامعه افغانستان بستگی داره هم با موزش و هم با نقش زنان و حق تحصیل و آموزش کار زنان.
تشکر.
مننه. مهرمان زرمتی تاسنه با پختانه مطرح کو سرال دی چه در دول سرگندوانی دی افغانستان دی خز پرده او دی طالبان و دی درقم عمل چه مثلا دی افغانستان پا خز و انجونو بنده دوی محدودتون وضع کلی دی او یای دی خبول حکومت دی پالیسی برخ گرزولی چن نوی خبره نده، اما پا دست لویو کنفرانسونو که لکه پا جده که چه دی اسلامی حوادونو دی همکاری دی سازمان پا غنده که چه خزا په اسلامي ټولنه کې خزا یا خزه په اسلامي ټولنه کې سره کم ژوند لري، سره کم دي په دغه کانفرنسونه کې د افغانستان دغه د خزو دغه موضوع په ډیر ډول مطرح کېدل چې هغه د یونما د مشر د خانه د څومره د اهمیت وړ د څه بدلون راوړل شي، څومره د اهمیت وړ خبره ده. اول غواړم ساس نظر پیوخل. ډیره مننه نوشه بجنه. زموږ
نظر باندې د موضوع را پارول او را موچتول او د نړیوال غوښته راکول یو ښه تصمیم ده، ځکه د اقل بې له دې نړیوال په دې خبر دي، یعنی داسې نه داسې دا نړیوال په دې خبر نه دي، ولې تر څنګ یې اسلامي ممالک او د منطقې ممالک او نړیوالو ته دا موضوع رسول چې په افغانستان کې د طالب راتلل بالاخره په دې وطن کې د نورو ټولو خو یا بدو کړنو تر څنګ یو بد عمل داده سه، دوی د ټولنې نیمایي وګړي د تحصیل د کار له حق محروم کړي دي، او دا به دوی هڅه کوي چې د فرهنګ جز وګرځوي او یا هم دا په ښځو باندې تحمیل کړي، او دا موضوع یې راوپاروله. اما نظر داده سه فکر کنم سه نظر مثبت ده، خکار ده، ولی اوس په ټولن یا د جهان عکس العمل ته منتظر یو چې دوی په دې موضوع په مقابل کې څه ډول عکس العمل ښیي.
مریم جان راځي چې د ستاسو نظر خو بیرغه خلوخ پرونه کم دی لپاره رابللی استي، خو دیوی لوستې خزه او دیوی فعال خزه پتوګه ستاسو خپل اندېښنه یا ستاسو خپل نظر څه دی؟ که طالبان د خپل حکومت د پالیسۍ یوه برخه ګرځي، آیا تاسو دغه نظر یا دا خبر عادي کېدی شي چې خزه به نور کار ته نه ځي، مکتب ته به نه ځي، تحصیل به نه کوي، تعلیم به نه کوي، له کوره به بهر نه وځي، د ټولنې د نیمایي برخه به د څلور دیوالونو تر منځ ایساري؟ تاسو دا خبر عادي کېدی شي؟
زه فکر کوم چې نه پایش د انسان د خبر عادي کېدی نه شي، د طالب د فارم عادي کېدی نه شي، ځکه چې طالب په خپله کورنۍ کې لورم لري، ښځم لري، خورم لري، مورم لري، او د دې کورنۍ نیمایي غړي ښځې دي. د خپل کورنۍ نیمه غړي څنګه اتل او باتل او ساکن پرې ښودلی شي؟ یو ور لپاره د تعلیم ضرورت نشته، د ډاکټر ضرورت نشته، د پولیس ضرورت نشته، د قضا ضرورت نشته، د سرنوال ضرورت نشته، د ټولو ټولنیزو خدماتو ضرورت ورته نشته. پایته انسان د لور سي مریضه سي، د مور او پلار لپاره خو د اولاد د فرق نه کوي، که لور یو که زوی، دی به چاته ورولي په دغه منطق چې دا دی لري. فلازم دا د ټولنې لپاره عادي کېدلی نه سي، ولې د فیلن لپاره دوی پښتو کې مو یو مثال لرو، چرګ دما چرګ یو پخه لري، د دوی چرګ اوس یو پخه لري، د په ځانم ظلم کوي، د تا په لورم ظلم کوي، د ما په لورم ظلم کوي، صرف د دې لپاره د نړیواله تاریخ یې زه یو داسې هغه یم. ولې په دې سره دی هغه شدیده ضربه بل هیڅ چاته نه واردوي، بلکې د افغانستان د ټولنې مېرمنو ته او هغه همیغه قشر ته سي، متاسفانه په دې 500 کالو کې هر نو ناورین راغلی ده. اولین صدمه یې ښځو لیدلې ده، او اولین صدمه یې د دې لپاره لیدلې ده چې په کلتوري لحاظ باندې، په اسلامي لحاظ باندې، په نورو مسایلو کې څنګه د نارینه ذهنیت تغییر کوي. لومړنۍ صدمه یې په ټولنه کې د کورنۍ وګړي ویني، او د کورنۍ وګړي څو په سختاري لحاظ باندې نارینه په اسلامي شریعت کې نارینه رئیس د کورنۍ ده، هغه قائم ده، فلازم نور کسان چې د دوی تر قیومیت لاندې دي، د هغه خپل ظلم په غو باندې تر سره کوي. او دا یو سلسله ده، یو نظام ده، یو سیستم ده چې په همدغه شکل باندې هلته په همدغه ټولنو کې مرواج ده. متاسفانه دا د شریعت خلاف ده، یعنی که طالب دا موضوع مطرح کوي لکه څنګه چې مخکې مو خور ویلې چې بدون محرم شرعي متاسفانه سفر کردنه میتنه، شریعت وایي چې له محرم شرعي سره په اوږده مزل باندې ولاړه ده. ولې هلته مسله دا ده چې هغه د شریعت خود خپل اصول لري، چې ښځې ته صدمه رسیږي، تکلیف ورته رسیږي، نارینه پایښت قائم د هغې د ساتنې لپاره، د حفاظت لپاره یې ورسره محرم کړی ده. نور خو کوم هغه برتري او کوم هغه اولویت او کوم هغه نه، دلته خو صرف د خدمت مسله ده. ولې متاسفانه طالب غواړي چې دا موضوع عامه کړي او په خلکو باندې دا تحمیل کړي، ولې د افغانې ښځې لپاره، د ما غوندې یوې مېرمنې لپاره، د زرهاو نورو مېرمنو لپاره، یوه لپاره به دا د عملي کېدو او هغه نوي، ځکه ژوندي انسانان بالاخره عکس العملونه لري. او د افغانستان په ټولنه کې تقریبا 1.5 یا 2.5% نفوس ښځې دي، فلهذا 2.5% ښځې په افغانستان کې که موږ څلور شپږ دېرش میلیونه انسانان ورته فکر وکړو چې دي، تقریبا 10 میلیونه یې ښځې دي. 10 میلیونه ته په جبر باندې نه شي کولای شي حقیقت هغه کې زایل
کړي.
خب بله خانم کویر، خانم زرمتی در مورد صدمه به جامعه افغانی یادآوری کردن، و اگر این پالیسی طالبا برای 10 سال یا بیشتر از او ادامه پیدا کنه، صدماتی که به جامعه افغانی میرسه و سلسله و تداوم فعالیت زنان در افغانستان به مکسله، آیا چقدر سالهای دیگه با ضرورت است که تا این خلایی که به وجود آمده دوباره پر شد و از این صدمه جلوگیری شد؟
خب در این مورد سوال شما صحبت میکنم، تا پیش از او اگر اجازه شما باشم یک کم روشنی در مورد نقش مثلا کنفرانس ها و فشار اسلامی یک کم صحبت بکنم
مفهمی.
که افغانستان در وضعیتی که نسبت به زنان در افغانستان وضع شده به نام اسلام وضع شده، در حالی که ما وضعیت زنان را در کشورهای اسلامی دیگه میبینیم که هیچ کدامش مثل افغانستان نیست.
بله.
یک چیز از کشورهایی است که مثل ایران، ترکیه، مثلا مالیزیا، اندونزیا، پاکستان که در همسایگی ماست، در اونجا زنان نقش بسیار فعال دارن در شمایشان، در تحصیلشان، در مسائل علم پیشرفت زیاد کردن. و در کشورهای دیگه عربی مثل عربستان یا مثلا قطر، کویت، اینا یک فرهنگ سنتی بود، ولی اینا استرس میرن به طرف رشد، میرن به طرف رشد اجتماعی میرن و امروز با هزاران دختر عرب امروز در کشورهای غربی مصروف تحصیل هستند و در این حال اونا از تمام امکانات رفاهی زندگی برخوردار هستند، اونا مجبور نیستن. یعنی کشورهایی هستند که از لحاظ نفت و طلا اینا تمام مصارف از اونا برآورده میشه و اون زن عربستان ما از لحاظ رفاه زندگی به هیچ وجه نمیتونیم با زن افغانستان مقایسه بکنیم. ولی متاسفانه که فتواهایی که دادن میشن تو کار ما گفتن که به نام اسلام متاسفانه که از اسلام در اینجا استفاده میشه. و از طرف دیگه هم در مسائل این که طالبا مثلا فامیلای خود اجازه نمیتن، بیاید ما به عنوان یک معضل اجتماعی به افغانستان نگاه بکنیم. آموزش زن، حق زن، اینا یک معضل اجتماعی است. اصلا بگذاریم که یک شرایط آزاد وجود داشته باشن، خصوصا البته تعلیم ابتدایی باید اجباری باشه، در تمام کشورهای اجباری. بعد از اون باز هر فامیل یا هر فرد که ترجیح داد که چه زندگی کنه، کار کنه یا نکنه، مربوط با خودش است. یعنی کس مجبور نسازشه و ما انتخاب خودشان. خب آله، به سوال شما ای که
صدماتی که از این پالیسی در دراز مدت بر جامعه افغانستان میرسه،
وارد میشه، قطعا البته جبران ناپذیر است. هر روز عمر یک طفل، یک نوجوان و جوانه که زایی میشه و بدون تعلیم و آموزش و تحصیل است، معلوم دار که اونمو صدمه در آینده از اون فرد اول به خودش، دوم به خانوادهش و سوم به کل شما میرسن. ما پیشترم عرض کردم که وقتی که 10 سال فکر کنیم که دروازه مکاتب و دانشگاه ها و پوانتون ها اینا بسته باشه و زنان نتونن که درس بخونن، 10 سال بعد یک نسل که امروز بدیم شرایط به چی با یک نسل کاملا به سواد بابار میاد که این نسل متاسفانه نه تنها بار دوش خانواده و اجتماع است، یک نسل وابسته به وارمند. از لحاظ روانی اونا توانمندی هم و اعتماد به نفس کافی ندارن. توانمندی هایی که بتونم ظرفیت ها و استعداد رشد کنم متاسفانه ندارن. توان تصمیم گیری را ندارن. توان درک و تحلیل مسائل و مشکلات ندارن. و همچنانی که خودش نمیتونه که بعدا در وارد مارکت یا بازار کار شوه و یک آدم وابسته به یک کسی دیگه است. وقتی که موضوع وابستگی با
بله.
این موضوع وابستگی به صورت غیر مستقیم انسانها را برده میسازه. وقتی که برده انال اینا نه تنهایی که در خانواده خود، مثلا شما یک زن باسواد ببینید که در تربیه اولاد و پرورش اولاد خود، در تغذیه اولاد خود، اونا چقدر نقش مهم دارن. و این نه تنها که خانواده از و فرزندای از در آینده متضرر میشن، خود از هم امکان داره که با بسیار جنایاتی که امروز در سطح بین المللی وجود داره، مثلا قاچاق انسان، بردگی انسان، بردگی های جنسی، سوء استفاده های جنسی و تمام از این چیزا معروض میشه.
به
نوعا متاسفانه که این صدمات هم متوجه خود یک زن است، هم متوجه خانواده از او، هم در مجموع یک جامعه که 50% نفوس از او توان خواندن و نوشتن و سواد نداشته باشه، بانده که او جامعه باز عقب مانده می باشه.
میرمن ظلمتی لکه څنګه چې میرمن کاویرا هم ورته اشاره وکړله، زه به دا پوښتنه داسې مطرح کړم چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځو او نجونو باندې په دا ډول محدودیتونه وزه شی وی دی چې تاسو خپل په اګاستې او ټول نړۍ په تبصره او خبرګونو نه خی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د اسلامي هیوادونو استاذي کابل ته راغلل، طالب استاذ سره وکتل، فتواګانې صادره کړلې او د طالبانو د عمل چې محدودیتونه وځ کړی دای وغندل او دای ویل چې په اسلام کې دغه محدودیت نشته. اما د زنو طالب پلوونه دا اوریدل کیږي چې که افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد چې محدودیتونه په خوځو وځ شوی، نو یوازینی هیواد هم دی چې دلته به اسلام پلی کیږي او د اسلامي ارشاداتو پرانا کې به دلته عمل کیږي. څه فکر کوئ چې کپدا ډول ای افغانستان د نړۍ یوازې منځوي هیواد پاتې کېدلی شي، کوم تعامل ته رسیدلی شي، د افغانستان وضعیت تاسو څنګه انځوروئ په دې ډول باندې؟ خو مخکې وویل شو چې د ښځو راتلونکي په دغه محدودیتونو یا د افغانستان راتلونکي به په ټول کې په څه رقم وي. خو زه دا وایم چې پښتنه به دا وکړم چې بیا همدغه محدودیتونه د نړۍ نه دغه سم منځوي کېدل یا په خپل دریز درېدل د طالبانو، خپل طالبان څومره ننګول شي د خزر راتلونکو خوبه پاغه ډول چې میرمن کویرم وویل تاسو پیر نه چول من تا خپل د طالبان حکومت به په څه ډول د دوی حکومت داری څنګه څومره ننګول شي؟ مننه.
زه فکر کوم دا موضوع مهم ده، ولی یو مسله ده چې نړیوال د افغانستان سره صادق نه دي متاسفانه، ځکه چې کله چې په افغانستان کې جمهوري نظام و، نو که تاسو متوجه وئ چې څنګه به د فساد مسله مطرح شوه، نو افغانستان به عاجل یا زیر خط ته ولاړو یا به خط ته ولاړو یا به سور خط ته ولاړ، او په افغانستان باندې به مرستې او دا مسائل بندېدل یا همداسې نور ډېر مسائل. یعنی بېرته به هغه نظام دې ته سوس دی په خپله له دننه د هغه دپاره یو تغییر راولي او یوه هڅه وکړي. نړیوال د دې دپاره چې اوس د ټولې نړۍ ذهن مصروف وساتي، همدا موضوع یې مطرح کړی دی چې طالبان چې هغه ته نه پرېږدي، تحصیل ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. طالب څوک ده؟ چا راوستی ده؟ څنګه یې راوستی ده؟ په کوم قرارداد یې راوستی ده؟ او څنګه د زمینه ورته برابره کړه؟ وخت چې زمینه چې ورته برابره کړه، فلغازن ټول نقش قدم ته ورکوي او هغه عمل پرې کوي. اوس راځي دې موضوع ته چې نړیوال په بیل دي موږ سره یو گیم پلی کوي او پیغه باندې پیغه لوبه کې غواړي نړۍ ته دا وښيي چې طالب یو قدرت ده او دوی غواړي چې د مصالحې له لارې او یا د هغه له لارې له هغو سره بحث وکړي او بالاخره بیا هغوی دې ته متقاعد کړي چې د ښځو حقونه په هغه نظر کې ونیسي، او بیا که دوی هغه حقونه په نظر کې نه نیسي، فلازم دوی طالب په رسمیت نه پیژني او نړیوال سټیج باندې به ځای ونه لري. حالانکه چې حقیقت دا څه نه ده، د حقیقت د پردې شاته نور مسایل دي. نړیوال خپلې ګټې سنجوي او د خپلو ګټو لپاره د افغانستان ولس میجنه میرمنې قرباني کړي دي، او هغه یو سرګرمی ده، یو بحث ده چې د پاره چې د افغانستان خلک په همدې باندې مبتلا اوسي، په همدغه باندې بحث وکړي او دوی د پردې شاته خپل نور غټ غټ بحثونه مخته بوزي. تاسو دې موضوع ته سي
مریم جان فکر کوئ چې په دغه افکارو، یعنی دغه فکر دی چې عمل جوړې ده، خو یو مفکوره ده، یو فکر دی طالبانو سره چې دوی په مخ به فکر کوئ چې د سیمې هیوادونه د نړۍ خصوصا د سیمې هیوادونه په چم گاوند کې چې هیڅ هیواد کې خزې په دغه محدودیت نه دی پاتې شي، فکر کوئ چې دوی به ورسره یو تعامل ته ورسیږي؟ سیمې منی غیر د افغان خزنه چې تاسو ویل چې هغه په صورت دغه مسائل خپل ژوند ته عادي نکي او نه به ومني، اما نور که په دې سیمه ایزه کا چرشه فکر کوي څوک منی ورسره او یا د دوی فشار
بل منی ځکه چې د سیاست په خپل د ګټو جنگ ده، په دې چې دولتونه سیاستونه کوي، دلته منافع اقتصادي منافع دي، جیوپولیټیک مسایل دی دا موضوع وخت یې مطرحیږي د اوپر لپاره د افغانستان د وګړو حقونه او یا د افغانستان د وګړو خوشحالي او خفګان کومه مسله نه ده دا چې حقونه زایلیږي یا لاسته ورغلي اکثر لاسته کوي د موضوع تو باندې هغه اصلا هیڅ موضوع
مګر مریم جان د سه هوادونه چې مثلا خزه په ټولو ټولنیزو انکشافي برخو کې فعال ونډه لري فکر نه کوي چې دا غوي ګټه متضرره کیږي کچیرته د دغه افکارو د تاثیر لاندې راشي لکه په افغانستان کې چې اوس نیمه بشري قوه فلج ده د سید چې په 25% خو ځکه به ټول لوست نه وي اما غو فیصدي چې لوست وي وګوري چې څومره فعال ونډه درلوده
دا موضوعات زه فکر کوم چې زیات دوی کولای شي چې عرف ته راځي چې د افغانستان که تاسو یو په یاد وي عرفان خان د پاکستان عمران خان د پاکستان صدر اعظم دا موضوع ته یو اشاره کړې چې د افغانستان عرف او عنعنات یو څه نه کوم چې د افغانستان د عرف او عنعنات په هغه کې مداخله وکړم حالا ازم دوی کولای شي چې دا مسایل ته ډېر اسانه د حل لاره پیدا کړي چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو را پدې خو خځې تحصیل نه کوي کار نه کوي او هلته بېل دې نفقه په نارینه باندې ده او دا موضوعات دومره هم مسایل نه دي ولې راځي دې څه څه تاثیر به په نورو ټولنو کوي که چېرته دا دې موضوع سره دقت وکړي د ځینې مسایل لکه ساری امراض دسی وی یغه جمله نه د انسان فطرت او طبیعت د همیشه د فرادا د چغور چې یک تاسو اوسی د او همیشه حتی د پلاس کې اوسی کې که چېرته په نړۍ کې د ماده یا په گاون کې وادو کې خلک دې ته متوجي کیږي چې دلته کله چې خزو ته حق ورنکه تاسو ډیر سټونه بیکار کیږي تاسو په تفاصلو کې زمينه د کار نارینه او تجارتي مسایديږي د وترڅنګ د کورنۍ روال متفاوت کیږي نو ځینې شیګانیم لري نو کېدای شي چې دا به امسایا یا ګاونډي هیوادو باندې تاثیر وکړي او تاسو هم دې وختونه وکړي چې موږ خځېم په کورو کې کینی او اضافه ضرورت د ضرورت نشته چې ډېر زیات زحمت وکړي متاسف انا چې مسائل کولنیز مسائل دي او کولنیز مسائل پر اواجی شکل باندې تقلید پیدا کوي تقلیدي
بله خوب خانم کوی به نظر شما علت اصلی این پالیسی طالبا در برابر زنان یا این محدودیت هایی که بر تعلیم و تربیه و فعالیت زنان در افغانستان وضع شده دلیل اصلی را شما چی درک میکنید؟ درک شما در این ارتباط چی است؟ و که این علت اصلی از چی است؟ آیا مسئله کاملا سیاسی است؟ اقتصادی است؟ اجتماعی است؟ یا عرف است؟ یا مسئله اسلامی را اینا پیشکش میکنن؟ دلیل اصلی و از اینا چی نفع میبرن؟ شما در این ارتباط درک شما چی است؟
خب البته در کل درک و برداشت شما از طالبانی که طالبان دو قسمت هستن، یک بخش اما تصمیم گیرنده و پالیسی ساز از اینا کنا به اساس منافع سیاسی و اقتصادی تصمیم میگیرند. یک بخش عسکر طالب است به شمول کسایی که امروز به نام رهبران طالب در میدیا ما میبینیم. اینا عسکر هستند که با ما بیشتر با یک ایدئولوژی بسیار افراطی مخشویی شدند که به نام اسلام و بیشترش هم مسائل عرف و سنت هایست که به نام اسلام به شمول مثلا حق زنان شما میبینید در اسلام حقوق بسیار زیاد بر زنان وجود داره ولی تمام بیشتر چیزایی که بر زنان در افغانستان اعمال میشه از عرف و سنت های رایج جامعه افغانستان منشأ میگیره که به نام اسلام بیشتر تری بنان این بخش عسکرش ولی بیشتر مسائل عرفی سنتی و در قالب یا چارچوب ایدئولوژی افراطی اسلامی اینا چی شدن تربیه شدن ولی بخشی که بخش مغز یا هسته رهبری طالب است که ما هنوزم نمیفهمیم که در کجا است منظور از یک ابزار از اینه و اما فرهنگ سنتی و همچنان ایدئولوژی اسلامی افراطی با به عنوان یک ابزار برای منافع سیاسی و اقتصادی استفاده میکنن. این کاله در کجا است یا چگونه است راجع به این نمیفهمم، ولی حداقل تجربه خود ما که در افغانستان بودیم از دورانی که مثلا حکومت جمهوریت شکل گرفت و بعد جنگ های طالبان شروع شد و اینا، و به این نتیجه رسیدیم که اینجا طالبه که امروز بنان مولای متقی یا اینا در ویدیا یا ملا عمر کسی بنام ظاهر میشه، یا مو عسکر طالب است که بیچاره استفاده میشه به نام ایدئولوژی اسلامی، ولی اصل ایزی که اینی عسکر در کجا قرار داره و چه کار میخواه بکنه، من فکر میکنم قطعا امی مسئله منافع سیاسی و اقتصادی است.
مننه مرمن کبیر. مرمنظر ماته په دغه غونډه کې چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس او چې په اسلامي ټولنه کې خزه کوم ارزښت لري یا سره کوم نقش لري، په دې کې د یوناما مشه او تنبای ویلې دي چې ما چې خزه سره خبرې وکړې شپږ سلويخ فیصد په دې نظر و چې د طالبانو د حکومت البته رسمیت پیژندلو سره دوی مخالفت لره، اما 50% نورې به ویلی چې د طالبان حکومت په دې شرط و پیژندل چې په رسمیت چې دوی د خزو حقونو ته غاړه کړي. تاسو فکر کوئ چې طالبان سره ستونزه یوازې د خزو په مسلې حلیږي چې خزه د مکتب ته په خاصو شرایطو لاړ شي یا د کار کولو یا نور مسایل؟ په مکتب باندې ټینګار کیږي ځنې خلک اوزی د افغانستان نه، خو دلته دا هم سوال دی کورنی مکتبونه ورته جوړیږي که دوی تحصیل وکړي تعلیم وکړي او داسې بیا هم په کورنو کې ساري بیا نو څه؟ آیا یوازې په رسمیت دغه د نجونو مکتب کولی شي چې طالب سره د خلکو یا د افغانستان د ښځو ستونزه حل کړي؟
د افغانستان د انسان حقونه، مدني حقونه د ټولنې او د نړیوال حقوقو په اساس باندې د بشر حقونه د نارینه او د ښځې لپاره مساوي حقونه دي، او په اسلام کې هم د ښځې او د نارینه لپاره یې مساوي حقونه ورکړي دي. دغه جملې نه د حیات حق ده، د مالکیت حق ده، د زده کړې حق ده، د اوسېدو د ژوند کولو حق ده، د صحت حق ده. یعنی دا ټول هغه څیزونه دي چې انسانان ورته ضرورت لري. دا نارینه او ښځه باندې نه تقسیمېږي. یو ښځه کولی شي چې مالکیت ولري، یو کور ولري، ځمکه ولري، باغ ولري، موټر ولري. یو نارینه هم کولی شي. یو ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، یو نارینه هم ډاکټر ته ضرورت لري. فلازن که چیرته موضوع د اتباعو د حقونو مطرح کیږي، نو په د اتباعو په حقونو کې بیا تحصیل، کار، ټول مسایل راځي او باید په مساوي شکل په نظر کې ونیسي. راغلو دې موضوع ته چې د طالب دپاره به دا آیا زمینه سازي د هغه دپاره وکړو کنه، زه فکر کوم تر هیڅ تر دې څه په یو ټولنه کې یا په افغانستان کې هیڅ نظام ونه اوسېږي. همدا نظام چې همدا موجود ده، دا هم غنیمت ده، ځکه په جغرافیه باندې تسلط لري او نفوس تر قیمت لاندې شته. او که چېرته ځینو شرایطو ته دوی غاړه کېږدي، نو فکر کوم چې دا به بهتره وي، ځکه که تاسو د یو نویم کالونه په نظر کې دریاسي، نو تر هغه وضعیت نه چې خلکو په یو نویم کال کې چې دغه ملیشې و جهادي ډلې راغلې او خلک یې بې عزته کړو، د خلکو کورونه یې چور کړو، د خلکو په سرو کې میخونه ورټکوګل، د ښځو یې نهګې سینی پریکړي، او یا ډیر نور مسائل راسته په وطن کې تر سره کړل چې ټول وطن په کندواله بدل شي. طریقه وضعیت د طالب موجودیت د غنیمت د روزګار
مېرمن زرمته، تاسو هغه شل کاله مخکې مسائل مطرح کړل، ولې باید دغه ذهنیت چې تر دې چې هیڅ حکومت نه، آیا امکان لري چې افغانستان هیڅ حکومت ونه لري؟ ولې دا فکر باید چې افغانستان هیڅ حکومت ونه لري په یوه شته ما پیړۍ کې، په داسې حال کې چې ځوان قشر اوس هم د افغانستان دننه او بیرونه د افغانستان لپاره د یو منتخب حکومت یا د دوی په وینا داس یو شکل غواړي په طالبانو باندې فشار دی بیرونی او هم دننه د افغانستان د سیاسینو چې دوی باید انتخاباتو ته غاړه کړي یو منتخب حکومت ولري د سهال کې چې تاسو غونډه فعال خزه د افغانستانه کبه حرم وته لیدي اما د نظام د مشروعیت د نظام د لپاره کار یو څه حل ځل کوي په هر برخه کې ولې باید دا فکر چې که حکومت ونه لري نو د هیڅ نه به امدا غنیمت ده آیا په اوس وخت کې دا فکر سم دی تاسو په نظر
د افغانستان د لپاره په سیاسي رول باندې موږ افغانان متاسفانه تصمیم نیون کې نه دي ځکه د افغانستان وضعیت پنځوس کاله مخکې د دې جلا بل شاته په لاس کې روښکل شوی ده او هغه یې چې غواړي په هر ځای کې وپیایي په هر ویاله باندې پولای شي کله یې روس جلا ونیو کله یې امریکا جلا ونیو کله یې انګلیس جلا ونیو نو فلازن اوس هم د پردی شاته معلومه نه ده چې افغانستان د لپاره څه ډول سیاست خلکو یا هغه قدرتونه چې په نړۍ کې وړي سیاست ولوبوي او مخصوصا په افغانستان کې خپل ګټې په نظر کې لري معلومه نه ده چې هغه څه شي څنګه ولیدي د دې لپاره ماده موضوع مطرح کړه چې افغانان خپل تصمیم نیول کې نه دي متاسفانه که موږ بهر هڅه کوو هم موږ تصمیم نیول کې نه یو که د نن خپل طالب هڅه کوي هغه هم تصمیم نیول کې نه ده ځکه لکه څنګه چې درنې بلبنی وویلې د پردې شاته راز اصلا معلوم نه ده چې دلته څه مسایل دي او غواړي کومې خواته یې کشکي فلازن زه بیا هم په خپل نظر باندې تاکید کوم چې وو په یوویشتمه پېړۍ کې چې کله طالب راتلی چې په افغانستان باندې حاکم کېدی چې او افغانه ښځه له تعلیم او له تحصیل او له کاره منع کولی شي نو دې ته هم امکان شته چې په افغانستان کې هغه کورني جنګونه بیا ترسره شي او همدغه رقم وضعیت رامنځته شي لکه په یو نوي کال کې چې وو ولې د دې لپاره چې نن سبا بیا هم افغانان په ګډ ګډ د نړۍ کې ټول سره یو بل سره په ارتباط کې دي کولای شي یو بل سره بحث وکړي په دې مسایلو باندې او کېدای شي چې د نورو سیاسونو او دولتونو تر څنګ افغانستان لپاره یو ښه تصمیم ونیسي ولې موضوع دا ده چې د طالب موجودیت د دې لپاره زه فکر کوم چې همدا اوس یو غنیمت ده چې که چیرته د اقل هغه وضعیت رامنځته کېږي لکه ډېر کاله مخکې چې موږ تجربه کړې ده د ترېغه وضعیت نه دا بهتره ده د دې سره باید یو لاره یوړل شي او یو موضوع دی
لاره څنګه ډېرو وخې کلان ځواب راکړي چې د میرمن کویر نه پوښتنه لرو لاره څنګه طالبان باید د خلکو غوښتنو ته غاړه کیږي د مکتبونو او د خزو نجونو د حقونو په برخه کې که خزه دغه نیم نفوس د طالبانو ته غلاره خپل کړي
طالب باید د افغانستان د وګړو حقونه په رسمیت وپیژني او ځکه مشروع دولتونو مسؤلیت هم دغه ده چې که چېرته طالب غواړي چې مشروع دولت وزېږي په نړیوال سټیج کې خپل غږ پورته کړي د حق ادعا وکړي د نړیوالې ټولنې یو جز وزېږي نو بیا خو د یو حکومت په اساس باندې یو نظام یو سیاسي دولت په اساس باندې خدای مجبور مکلف دی چې د خپلو وګړو حقونه تامین کړي یو نظام چې له دننه نه مشروعیت نه لري وګړي چې نه ناراضه وي
مننه نه ځواب نه واخسته کور ودا
تشکر خانم کویر ما یک مطلب میخواستم شما بپرسم که در شرایط کنونی که محدودیت ها موجود است در شرایط مسئولیت خود طبقه دخترها و زنها در افغانستان اینا در شرایط فعلی چه کاری کرده میتونن که تا اینمی دایی تعلیم و تربیه زنان و دختران یک دایه به طور تنظیم شود که امی زمانی که تا طالبا پالیسی خود تغییر میتن یا کدام تغییر عمده در کشور وارد میشه، تا او زمان این خانم ها باید چی کارایی را میتونن اجرا کنن تا ای که این حقوق و یا این دایشان تحقق بیفته، تا او وقت باید چی کار انجام شود؟
خب البته که در افغانستان زنان در این مدت 20 سال گذشته رشد بسیار خوب داشتن که نسبتاً آگاهی و همچنان سطح درک زنان بسیار زیاد بالا رفت و زمین این بود که بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شدن و بخصوص وقتی که قوانین ممنوعه را علیه زنان وضع کردن، مشاهد جنبش های زنان، اعتراضات زنان و اشکال انواع مختلف بودیم و هستیم هنوزم. ولی در داخل افغانستان بسیار زیاد مشکل است که زنان بتونن بیشتر از این مثلا کدام کار مؤثر انجام بدن، به خاطر که اونجا حاکمیت سرکوبگر طالبان است که در این مدت هم وقتی که زنان اعتراض کردن با یک سرکوب و اختناق بسیار شدید مواجه شدن. زنان هنوز هم تحت تعقیب هستند، زنان زندانی شدند، زنانی که اعتراض کردند در زندان ها هستند، با انواع شکنجه مواجه شدند، کشته شدند، اختطاف شدند، جسدهایشان در بیرون انداخته شدند بنان و با تمام اینمی شکنجه و ظلم و اختناق و سرکوبگری که دست طالبان علیه زنان جریان دارند، باز هم جنبش های زنان در داخل افغانستان فعال است و اعتراضات خود ندارند. ولی آنچه را که بسیار مهم است ایست که یکی خوب زنانه که در بیرون افغانستان هستن در سطح مجامع بین‌المللی باید که دادخواهی داشته باشن و بتانن که صدای زنان افغانستان باشن. و دیگه ای که طبعا طالب به عنوان یک نیروی حاکم در افغانستان مسئولیت ایجاد یک حکومت قانونمند داره که در اون قانون باشه که مسئولیت و امنیت اجتماعی اقتصادی و در کل مسئولیت مردم تامین شود، که مسئله حقوق انسانی بخش امو اساسات یا ابتدایی ترین مسائل یا قدم های مسئولیت است. مسئولیت اجتماعی و حقوقی شهروندان یک کشور و ادبای یک کشور است که باید توسط طالبان تامین شود.
بله، مرمان کویر دیره مننه در اخبارونی ورسته شی بیدی
زنان است که باید از طریق دادخواهی بتانن به جامعه بین‌المللی فشار بیارن که طبعا این بدون خزینه نیست.
تشکر.
دیره مننه در اخبارونی ورسته شی بیدی. فقط یو دری دقیقه نورم وقت ول رو چه د دوار خویندو نظر واخلو. میرمن زرمتی په دې حال کې چې ټول اسلامي هیوادونه اسلامي علما په دې نظر دي چې په اسلام کې خزتا دغه بندیزونه نشته کوم چې طالبانو و ذکری خصوصا د تحصیل په برخه کې تعلیم نه دی منع شوی، په دې برخه کې چې دا ټول په یو خوله دي، په دې معنی چې طالبان د دین نه لاره جدا کړی ده، یاد د څه چې په اسلام کې ویل شوی دی د تحصیل په برخه کې تعلیم په برخه کې دوی بیل لاره خپره کړې ده، خپل کړې ده ډیرو بخې، دغه مسؤلیت چاته زی اوس طالب دغه مسؤلیت بار اخستی شي تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې دا یو ښه موضوع ده، دوی په دې مسلې باندې تحقیق کوي چې موږ خځه ورس شریعت
یعنی لاره باندې. بله بله، د اسلامي بله په دغه برخه کې هم د اسلامي هیوادونو مسؤلیت څه جوړیږي، ځکه په دغه کانفرنس کې اسلام په اسلامي ټولنه کې د خزو وان دکنه
د اسلامي هیوادونو
د دوی مسؤلیت څه جوړیږي؟
نړیوالو ته دا وخی چې کله چې دا موضوع شرعي اصل نه ده، شرعي اساس نه لري، پس دا نظام خلاف د شریعت روان ده او دوی هغه خپل فتوا صادره کی، ځکه چې د وخت سي یو په یو ټولنه کې د شریعت خلاف اعمال تر سره کیږي، نو خطبي د هغه ټولنه په غلطه روانه ده، اته عمل کفر نه سي ګڼلای، باید یو نو مرتفعه ده کی یو فتوا باید تر صادره کی او دوی د شریعت د اساساتونه باید دفاع وکړي، چې ځکه دا خو دین پر ټولنه نه لري کی دین بدناموي، د اسلام دین د بدنامی سبب کیږي، چې د اسلام دین دومره زشت او قبیح او ظالم دین ده چې پیغه کې د خزو د پاره دغه مسائل په نظر کې نیول شوی دي، او که ظالم او بد او قبی دین نه وي نو ولې طالب مسلمان ده او شرعي ادعا لري او شرعي حاکمیت اعلان کړی ده
ولې پیږی کې د څه ما مېرمن زرمه ته په ډېر بخنه چې خبرم قطع کوم مېرمن کویل مهرباني وکړئ د خبرونه ورسته شي وي دي
بله شما مې یو دغه وخت لرو خلاص وګین
بله
ام خلاص وګین کې آیا اسلام تا کدام اندازه اینا اسلام به ارتباط بهانه میارن؟
خب ما قبلا هم گفتم در این مورد که اون چرا که در افغانستان برای زنان جریان داره در هیچ کشور اسلامی دیگه نیست و ما همه ما مسلمان هستیم در افغانستان، هرچند که به عنوان یک عالم اسلامی ما مطالعات نداشتیم در اسلام، ولی حداقل ما او آگاهی را در مورد داریم و همیشه شنیدیم موعظه اینا را که هیچ اطور مسئله در اسلام نیست که امروز مثلا به نام اسلام در افغانستان در علی زنان اعمال میشن و تماما کشورهای را ما قبلا گفتم، مثلا ما مالیزیا رفتیم عملا دیدیم از نزدیک، ترکیه رفتیم همشون مسلمان هستن، اندونزیا مثلا کلشون مسلمان هستن، مثلا حجاب اسلامی خود ندارن در مورد احده که فرهنگ جامعهشان برشان قبول کردن مثلا. بنان متاسفانه این وضعیت در افغانستان وجود داره، نه در قالب مسائل اسلامی تعریف شده میتونه و نه در قالب امو
تشکر.
متاسفانه زاده یک فرهنگ بسیار سنتی که از او استفاده میشه و افغانستان متاسفانه کشورش که در آسیا
بله دیره منه نمیر من کبیر دیرو بخیه چه دخبرمون وقت ختم ده تاسنه او دمیر بن زرمتی ندیز للکومی منه نکو چه پده مهم باست کم برخ وقت ساق پل نظرم سرگند که کورم ودان ده سیمی او نده خبرو نورو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. روزا اوتامبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما باری دیگر از محدودیت های طالبان بر آموزش زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و آن را بخشی از حکومتداری طالبان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اوتامبایوا روز چهارشنبه 8 نوامبر در کنفرانس بین المللی سازمان همکاری های اسلامی زیر عنوان زنان در جامعه اسلامی که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود، محدودیت های وضع شده بر حق آموزش و کار زنان افغان را عامل عدم دسترسی زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواند. رئیس یونما در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که با آن زنان افغان که دیدار کرده است، بیش از 46% آنان مخالف به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان شده و 50% دیگر آنان گفتند که به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی باید منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان باشد. یونما در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که حضور اوتامبایوا در کنفرانس جده فرصت مهم است تا رسیدگی به خواستهای زنان و دختران افغان در اجندای بین المللی شامل ساخته شود. در این کنفرانس رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و شماری از نمایندگان زنان نیز شرکت داشتند.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در اعلامیه گفته است که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این اعلامیه گفته است که افغانستان مسئولیت تامین امنیت در پاکستان را نداشته و به گفته وی پاکستان نباید بار ملامت ناکامی های خود را به دوش افغانستان بیندازد. با گفته مجاهد این که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان خشونت و ناامنی در پاکستان افزایش یافته است دلیل شده نمیتواند که حکومت طالبان در آن دست داشته است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که کاکر گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 پاکستان امیدوار بود که صلح پایدار در افغانستان برقرار شود و طالبان گروه های مخالف پاکستان به ویژه تحریک طالبان پاکستانی را با راه اندازی عملیات سرکوب کنند و از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. دفتر هماهنگی کمک های امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید که ماهانه 60 نفر در اثر انفجار ماین های تعبیه شده در افغانستان کشته یا هم ملول میشوند. این اداره امروز پنجشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین ها و مواد منفجر ناشده را در سطح جهان دارد. به گفته اوچا 2/3 از 401 ولسوالی افغانستان با مواد منفجر ناشده آلوده می باشد که بیشترین قربانی انفجار این مواد کودکان می باشند. سازمان جهانی صحت می گوید که در زلزله های ماه گذشته ولایت هرات 43400 نفر به گونه مستقیم متضرر شدند که 23% آنان را کودکان تشکیل می دهند. این سازمان وقت چهارشنبه در صفحه ایکس با نشر یک خبر نگاشته است که در حال حاضر در ولایت هرات 114000 نفر به کمک های بشری نیاز دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مناطق زلزله زده هرات بیش از 3330 منزل به گونه کامل تخریب شده که اکثریت آن در ولسوالی زندجان ولایت هرات موقعیت دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ایالات متحده گفت که فلسطینیان بایست صدای تعیین کننده در تصمیم گیری باشند که کی قرار است پس از جنگ غزه را کنترل کند. آقای کربی گفت که حکومت به رهبری بایدن به این باور است که فلسطینیان بایست مسئول آینده خودشان باشند.
می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که غزه و کرانه غربی رود اردن برای مردم فلسطین است و آنان حق رأی و بلند کردن صدایشان را دارند. آنان به این تصمیم برسند که حکومتشان در جایی که زندگی می کنند چگونه باشد. این پالیسی ما باقی خواهد ماند و ما پیش می رویم.
محمد اشتیه صدر اعظم حکومت خودگردان فلسطین امروز پنجشنبه از جامعه جهانی خواهان کمک در ختم جنگ اسرائیل حماس شد.
چه تعداد از فلسطینیان باید بمیرند تا این جنگ پایان یابد؟ آن چه نیاز داریم توقف جنگ است. برای اینکه کمک ها تغییر ایجاد کند باید جنگ متوقف شود. چه سودی دارد که یک وقت نان بخوریم و فرداش کشته شویم؟ زمان به خون مبدل شده است.
آقای اشتیه این سخنان را در پاریس جایی که فرانسه مقامات کشورهای غرب، عرب، سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر حکومتی را دور هم به این هدف جمع کرده تا کمکهای عاجل را به مردم ملکی باریکه غزه فراهم کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که مقامات اسرائیل در این نشست دعوت نشدند اما از برگزاری آن مطلع شدند. چین امروز پنجشنبه مذاکرات روی مسائل اقلیم را با ایالات متحده یک موفقیت خواند و نماینده ایالات متحده در امور اقلیم گفت که دو قدرت جهان روی چند موضوع به نقاط مشترک دست یافتند. وزارت اکولوژی و محیط زیست چین گفت که دو طرف روی مسائل جامع و عمیق مذاکره کرده و به نتایج مثبتی در عرصه توسعه همکاری‌ها و اقدامات دو جانبه جهت تغییرات اقلیمی دست یافتند. مذاکرات کالیفرنیا میان مقامات ارشد آمریکا و چین قبل از ملاقات هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همتای چیناییش صورت میگیرد که رهبران تلاش خواهند کرد تا علایقشان را پس از سالها روابط سرد بهبود بخشند. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 50 اووره امروز تیم نیوزیلند توانست سریلانکا را با 5 شکست دهد. سریلانکا که نخست بیتن کرد با از دست دادن تمام بازیکنان خود در 46.4 اوور توانست 171 دوش کسب کند. نیوزیلند این هدف را در 23.3 دوش با از دست دادن 5 بازیکن پوره کرد. افغانستان رقابت آخر گروهی و سرنوشت ساز خود را فردا جمعه با آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. هنوز راه برای صعود تیم‌های نیوزیلند، افغانستان و پاکستان برای دوره نیمه نهایی باز است و هر یک از این تیم‌ها می‌تواند پس از هند، آفریقای جنوبی و استرالیا به عنوان تیم چهارم به دوره نیمه نهایی راه یابد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو قدرمن لیدونکو د سپین خبری یارو کراست خبرونه په همدیزی پایته رسیده د درنو ملمنو نج په خبرونه کې برخه واخص نظر سرګم او د قدرمن اوریدونکو نه چې تر پای موږ سره خبرونه اوریده د زله کوم مننه کو کورم ودان تر بیا الله ماش
تا برنامه آینده شما را به خداوند مسپاریم.